السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. نن د جمعې ورځ ده، د لړم یا عقرب 8مه د نومبر 10مه. دا خپرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده چې په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو اخراج په روغتیایي برخه کې د اندېښنې وړ موضوع ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ضروري درملو ناکافي ارزې د هغو راستنېدونکو چې د وینې له لوړ فشار او شکرې په څیر ناروغیو کړیږي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په لامیه کې ویل سوي چې پر وخت د مرستې پرته دوی نسي کولی په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې ساري او شدیدې ناروغۍ لري دغه راز اړو میندو او ماشومانو ته ضروري روغتیایي مرستې برابرې کړي. اعلامیه کې ویل سوي دغه ډله ییز اخراج د نورو مسایلو تر څنګ په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د پولیو وایرس د خپرېدو بیره زیاته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته د اخراج سویو بې اسناده افغانانو شمیر 3,24,400 کسانو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان په داسل کې افغانستان ته اخراج سوي چې وضعیت کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییزه ستنېدنه د مرستې او همکاري پر ظرفیتونو فشار راولي. پاکستان د اکتوبر 23 دغو بې اسنادو کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسېږي چې 1,800,000 قانوني اسناد نه لري. په ملګری ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی فایق تیره شپه په خپله ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او د بشري حقونو او آزادۍ د اساساتو خلاف عمل دی. ښاغلی فایق د میرمن آزاده د نیولو پېښه په کلکه غندلې ده. د هغې او د نورو معترضو ښځو او د بشري حقونو د مدافعانو د فوري خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړي پریسا آزاده تیره سه‌شنبه په کابل کې نیولې ده. طالبانو د دې پېښې په باب تبصره نه ده کړې. طالبانو لا هم د حقونو ځینې فعالان له هغې ډلې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقی او رسول پارسی خوشی کړي نه دي. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره دغه کسان لا هم په توقیف کې ساتلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل اسرائیل ته ویلي یو وحشت بل وحشت نسی توجیه کولی. هغه ټینګار کړی چې د حماس د تیرې میاشتې برید ته د اسرائیل غبرګون باید د غوسې ښکار نه سي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی. جوزف بورل د اکتوبر د 9 له برید وروسته پرون د لومړي وار لپاره اسرائیل ته سفر وکړ. ښاغلی بورل د اسرائیل سره د پیوستون د څرګندولو هڅه وکړه او په عین حال کې د فلسطین د ملکي تلفاتو په اړه نړیوالې اندېښنې هم منعکسې کړې. اسرائیلي ځواکونه د غزې په تړنګ کې د حماس افراطي ډلې د له منځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپلو ارتباطاتو له کانالونو په استفاده دا پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د یوې پراخې جګړې مخه ونیول سي. د رویټرز خبري اجنس د پروني راپور له مخې د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون پنجشنبه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅوو چې له دغو کرښو په استفاده ایرانیانو ته دا خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نښتو د ژورتیا یا هم تشدید شاهدان واوسو. کربی دا خبره د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ ډار ترلاسه کړی چې هغه به له ایران وغواړي څو په سوریه او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي. او ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لنډ سفر جرمنی ته ولاړ سي. دا سفر داسې وخت کېږي چې ترکیه او جرمنی د اسرائیل او حماس د جګړې په باب متفاوت دریځونه لري. اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالتونه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. ټاکل سوی اردوغان د جرمنی له صدر اعظم اولاف شولتس او له ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر سره چې موقف یې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وګوري. شولتس په مې میاشت کې تر بیا ټاکل کېدو وروسته اردوغان ته د جرمنی د سفر بلنه ورکړه. دا سفر داسې وخت کېږي چې د برلین او انقره ترمنځ د اکتوبر پر اوومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل تر حملې وروسته کړکېچ زیات شوی دی. له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ستاسو کوربا. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشری وضعیت مسله چیرو په تیر بیا چې د تیرو شاوخوا دریونو په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي او افغانستان ته تللي دي. دا بهیر لا هم روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وی له پاکستان په بیساره ډول د کډوالو راستنې دلبه پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او رسنیو خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي فشارونه لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشر دانیل اندرس چې د سیشن بی پورستور خمته ورغلی وو هلته همدا اندېښنه څرګنده کړه چې له پاکستان اکثر راستنېدونکي افغانان کورونه نه لري او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
په راتلونکو څو اونیو کې ژمی په رارسېدو دی او خلک په خپل سر یو چت ته اړتیا لري. ننګونه دا ده چې یوه میاشت مخکې زورور زلزلې هرات ولړسو نو په دې هیواد کې خپل ټول مرستندوی توکي خیمه او کمپل مو چې درلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شو یو افغانانو سره مرستي وکړو.
د جنور پرونو لمخې د تیری وی میاشتې په ترڅ کې شاوخوا څلور لک افغانان د پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي. دا خلک په داس وخت کې افغانستان ته په زور شړل شوې دي چې په افغانستان کې د نننه د خړو درنیوال پروګرام په وینا 15 میلیونه کسان پرې نه پوهیږي چې سبا ته به څه خوري. د افغانستان لپاره د خړو درنیوال پروګرام یا دبليو اف پی مرستیال هارولد منهارت په خپل اکسپانه کې یو پیغام خپور کړی او د اندېښنې په کې بیان کړی دی.
I'm here at the border post where every day hundreds of Afghan families
دی وی زله پولیس سره يم له هغه ځای سره چې هر ورځ په سلګونو افغان کورنۍ له پاکستان پرې راوړي. دوی مجبور دي چې افغانستان ته راشي. د دوی ډیرو کسانو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند کړي او په افغانستان کې د شپې تیرولو ځای نه لري. ټول وشي او نه معلوم برخلیک سره مخامخ دي. دبليو اف پی په سیمه کې شته له دې کورنیو سره د خړو مرسته کوي چې یو میاشت تیر کړي. خدا سي اټکل کوي چې په لسکونو سره کورنۍ به پراتون کوونه کې لدی لاري تیری شي او سخت جمع هم را روان دی. دبليو اف پی د هغوی ملاتړ کوي خو شرط ده چې نوره بودیجه ترلاسه کړي د همدې لپاره سر لووسه مرسته وکړي. په داس شرایطو کې به افغانستان ته د کډوالو له بیرته ستنېدو سره بشري وضعیت څرنګه شي دلته په دې اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو عزیز الدین معارج پخوانی ډیپلومات او د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې برخره سره وخت لري د میلمنو هرکلی کوم. رامسپور صاحب کلمړی تاسو ته راشم. دغه د کډوالو راستنې دنه چې افغانستان ته لا هم د بهیر روان دی دا به په بشری برخه کې د افغانانو بار او بوج څومره زیات کړی ستاسو لاټکل سره سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته درنه مېلمنه ته او در رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې را روان مشکلات یا را روان د مهاجرینو بیرته استنېدل افغانستان ته د پاکستان څخه دا خو بالکل په خپل ذات کې یو ناورین بشري ناورین رامنځته کړی دی، ځکه چې یو خو بین المللي شرایط نن سبا ډېر کلکچن دي او دنیا ټول هغه نور مسایلو ته بوخت دي او بل هم افغانستان کې ژمی هم را روان دي، فقر او غربت هم زیاتوالی لري او خلک هم مشکلات سره لاس او گریوان دي. نو دسه په حالت کې چې دا خلک را سن کېږي طبيعي ده چې مشکلات ډېر دي، بشري مشکلات سره دوی لاس او گریوان دي. پرون هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هغه هم خپل نگرانی سرګند کړ او د ملګرو ملتونو چې کوم استاد توپ دی هغه هم د تورخم څخه لیدنه کړې ده او دوی هم دا وضعیت له نږدې نه ولید چې هلته خلک ډېر پریشان دي. نو طبیعي ده چې دا خو یو ډېر بد حالت رامنځته کړی دي. خواړه د دوی برابرولو ته هم مشکلات دي، ژمی آمادګي هم نشته او موجوده حاکمیت کې هم دومره توانمندي او دومره ظرفیت نشته چې دوی سره مرسته وکړي. اصلا خود بین المللي کنوانسیونونو په چوکات کې کله چې مهاجرین بیرته راستنه کیږي بعد د دوی راستنه کېدل په ډېر معقرانه یا په ډېر سمه توګه ترسره شي. معقرانه په دې مانا چې دوی باید په باعزته توګه بیرته خپل هیواد ته راستون شي. خو متاسفانه د ګاونډي ملک پاکستان لخوا چې نن سبا د وضعیت رامنځته شوی دی، د افغانانو شتمنۍ هلته تقریبا ترې اخیستل شوي دي، ضبط شوي دي او اکثرا دوی په ډېر رلهاندي او بېچارګي سره د هغه ملک څخه شړل شوي دي چې دا د بین المللي مواثقو له نظر نه غیر انساني چلند بلل کیږي. خو متاسفانه چې ما مخکې عرض وکړل چې دنیا په بل مسایلو باندې بوختي او د افغانانو دغه بېچارګي او بېوزلۍ حالت ته څوک توجه نه کوي.
مننه رامز پور صاحب. معارض صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بشري وضعیت په څرنګه شي د دې کډوالو لپاره؟ تاسو
تخنیکي همکاران ته قدرمن الماء اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، بشري ناورین خو اصلا څه منځ سوه ده. دا معمولا هغه وګړو ته هغه د هیواد اتباعو ته رامخته کیږي چې حاکمیت ضعیف ولري. ضعیف حاکمیت چې پیږي چې له دغه وګړو نه دغه ملت نه له دغه قوم نه څوک دفاع نه کوي، یا څوک نشته چې مثلا غږ پورته کړي، یا نه چې کولی دا سنبال کړي. نو معمولا هر څوک تیری پرې کوي د خپلو موخو دپاره، د خپلو اهدافو دپاره، د خپل لکه افزار استفاده هم تر کوي. اوس یو پاکستان چې عمر یې شپږ اویا کاله ده، مثلا هغه د افغانستان د افغاز بدباو نه دا ته فکر کوي چې زه د مالک د افغانستان یم، کنټرول هم په افغانستان درم، سیاست بهرنی دي ما په لاس کې ده. نه د کاروان سندي ویانا د 1915 کال ته د کاروالو په چارو کې ټول مقررات توضیح کړي، تشریح کړي دي. هغه ته ګوري نه دغه پروتوکول ته د 1915 کال زمایمو ته ګوري، نه د خوب اثر اعلامیه د 1913 کال ته ګوري، نه منشور د ملګرو ملاتو ته ګوري، نه د بخښنه غواړم آی ویم او قطرامې ته ګوري، نه د یونیسیاف ته ګوري. ٹھیک چې نړیوال هم څلور ته ځکه دا د
مارش صاحب وبخشي او بخشي. خو همدغه د 1918 کال کنوانسیون پاکستان نه دی لاسلیک کړی، یعنی پاکستان وایي زه مکلف نه یم چې ما د بشر د مهاجرو په برخه کې دغه شیان لاسلیک کړم. او په ورته وخت کې دا خبره کوي چې زه هغه کډوال له خپلې خاورې باسم چې هغوی په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري.
ګورې، پاکستان په 1918 کال د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، دا یو مثال حقیقت ده. منشور یې ومانه، د منشور پر بنیاد باندې کله چې په ویانا کې 1915 کال باندې د کډوالو په چارو کې ترتیب او تنظیم جوړ شو، 103 نوي هیوادو ته دستور وسو چې څوک چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي د رعایت وکړي. وشپتم کال دغه پروتوکول د زمایم د تغیر اروپایي هیوادو نه نور هیوادو باندې هم وړ اجرا شي. دلته دایب خانه سي وستای، دلته بیا راځو خو باندې ول عمومي پردو خو باندې ول خصوصي ترازو. پخوانی پردو 50 کال حکومت سره د عبد کډوال په چارو کې د لاس کې نه کړی. همدا کډوال هغه دي چې په جاده افغانستان دفاع پاکستان یوه دی پلانونه دي کورنۍ دفاع تر وکړه. پار صورت دام پردو دام غلطه خبر ده چې موږ وایو چې پاکستان ته ول کډوال را باسي. دا معنا لري لکه گاون کوته چې شاو زوی لارسي به ورته گاون را باسي، ورته د ما زوی را باسي، ته ورته خپل کورته دی کور نه لري. دغه لپاره زوایم چې کله هر حاکمیت چې راځي هلته ضعیف لاسپوت شي، که لاسپوت ته نه وي ضعیف نه وي، اول د خپلو وګړو دپاره ترتیب ونیسي چې خپله داوطلب راسي. دلته د مکتبو مخه بنده کړې، ښوونځیو ته انجلکان نه پرېږدي، دا پلانونه څه وکړي؟ اگر زجر و توهین و تحقیر هر څه په ځان مني د خپل اولاد دپاره، مرګ په ځان مني، زندان په ځان مني، وایي خپل 15 لورګانې مې در بې تعلیمه کېږي. کار زمینه باید ورته مساعده کړي، شرایط ورته جوړ کړي، مځکې باید ورکړي، ګلداد کانال نه جوړ دی، کانالو په څنګ کور نمزه کې ورکم. دا اوس دا د پخوانی مفسدین غلو قسمه چې دی وره کې د افغان سرپناه ځین کې ختیر کې هغه د بچمو په څو جوړ سي دي، د بچمو مال د مارم برس په طالبان پرګم د پیرا کې، یعنی شریک دی جرم دی.
مانا
مسائل ته بخښه وګوري هیڅ وخت موږ پردي بد ملامت نکو اله فلانی کنوانسین ته دعوت نسو فلانی غونډه ته د ملګرو نه ته غونډه ته څه دعوت نشه ته دا چرت وځه ته ولې ولټیا نه لري ته ولې ځان نشه آیره ولې شرایط نه لري ولې دې فرصت استفاده نه کوي
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز هم په خبرونه کې را سره مل شو. جانباز صاحب خبرونه ته شر اخلي، تاسو څه فکر کوئ چې د دې کډوالو لاره تک سره چې تر اوسه پورې ځینې راپورونه وایي چې شاوخوا څلور لکه په تیرو څو اونیو کې افغانستان ته ستنه شوي دي، او کېدای شي چې د ژمي تر پایه پورې دغه شمېره تر میلیون واوړي، که دغه کډوال افغانستان ته راشي بشري وضعیت څنګه اټکلوي؟
سلام، سلام تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او محترم اوریدونکو ته. ښه، سره پېږم چې دوستانو په څه شي بحث کړی دی، زه اوس داخل شوم، خدای وکړي چې کومې خبرې مې تکراري نه اوسېږي. بهرحال هغه کار چې کېدونکی دی او تر ډېره بریده شوی دی، متاسفانه چې ښه کار نه دی. زه موافق یم د دوستانو خبرې سره چې خبرو سره چې وایي چې افغانان باید راشي خپل کور ته هر چېرته چې دي. یعنی دا د دې مطرحول چې افغانان دې نه راځي یا نه دې شړل کېږي تر یو بریده کېدای شي سم نه اوسي، البته شړل کلمه خو ښه کلمه نه ده. خو په هر حال هغه کار چې پاکستان د افغانستان په حق کې کوي، زه فکر کوم چې کومه نوې پدیده په دې کې نه ده. پاکستان د خپل د پیدایښت نه تر اوسه پورې، مخکې د هغې نه چې دا یو خاوره وه د هند د برطانوي چې متجاوزه خاوره وه، یعنې د متجاوز په حیث زموږ د خاورې په حیث ترې کار اخیستل کېده، دغې پالیسي ته پاکستان تر نن ورځې پورې دوام ورکوي. پاکستان یو متجاوز هیواد دی، پاکستان د یو هیواد دی چې د اټکل وړ پالیسي نه د خپلو ګاونډیانو په ارتباط او نه د دنیا په ارتباط او نه دننه په کور کې یو د اټکل وړ پالیسي نه لري. پروژه یې پالیسیګانې پلي کوي. دا چې په دغه عظیمه شمېره زموږ وطنوال افغانستان ته شړل کېږي او دقیقا شړل کېږي، دا د دنیا په تاریخ لږ تر لږه په دغو څو سلیزو کې خو چې زه وینم سابقه نه لري. او دا هغه کار دی چې د ټولو بشري نورمونو، د ټولو انساني نورمونو، د ټولو قوانینو، د ټولو میثاقونو، ولو چې پاکستان هر ځای کې کینی وایي چې ما د 1950 کال د کډوالو میثاق نه دی امضا کړی، د هغې پروتوکول مې د 1980 کال امضا کړی نه دی، دا هیڅ بهانه نشي کېدلی، ځکه چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی، د ملګرو ملتونو منشور امضا کړی دی. بنان هغه معیارونه چې دي، هغه خوبخي هغه ستانداردونه چې دي، هغوی په هغې باندې په دغې هېواد باندې هم پلي کېږي، هغوی مجبور دي مکلف دي چې رعایت کړي د بشري حقوقو هغه کومه اعلامیه چې د تاریخي هغه خو امضا کړې ده. اما دغه چلند چې دوی کوي، دا دښمنانه چلند دی، دا غیر انساني چلند دی. اوس په افغانستان کې دننه طبعا چې افغانان ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کېږي، اوسنی حاکم د طالبانو رژیم چې دننه په کور کې هم مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، اصلا د دې ظرفیت نه لري چې دا خلک از اسکان کې د دې خلکو ای عاشا ای باتا نور مراقبتونه، صحي مسایل، طبي مسایل، منطقو کې کېدای شي اجتماعي، قومي، مذهبي ځینې ستونزې رامنځته کړي چې حتما یې رامنځته کړي. او پاکستان دا قصد کوي، پاکستان په دې ترتیب
مننه جان باسب، د پاکستان اهداف ته براش، د پاکستان اهداف ته براش راشو. له یوې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته دوام ورکو، او همدا مسله چې لوچې پاکستان د دغو کډوالو له ایستلو څه اهداف لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه په منځني چپ 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې هم نیول شي. په دې خبرونه کې مو موضوع دا چې په افغانستان کې بشري وضعیت د کډوالو له راستنېدو سره څنګه شي او په ژمي کې به څنګه وي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او پخوانی ډیپلومات غوث جانباس. ام دې مسلې ته کرا شو چې پاکستان د دغه کډوالو له ایستلو او ناڅاپه دغه کډوالو د ایستلو په برخه کې له پریکړې څخه اهداف لري. پولندو رامسپور صاحب کا ستاسو نظر واخل ساټ کل کوي.
مننه اصلا خو زه غواړم یو بل نکته ته هم لږ اشاره وکم چې د مهاجرینو په موضوع باندې خو د هر ایواد مختلف پالیسی دي او خپل هغه د دوی هیواد هم په دې کې ګټه شته. مثلا تاسو فرض وکړئ چې افغان مهاجر په پاکستان کې نوې مهارتونه مثلا نوې شان زده کړې دي او هغه وخت چې مرکز هم چې طالبان حکومت نسکور شو افغان مهاجر د پاکستان به ترقی تقریبا 90% 95% د آی ټی او د ټکنالوژي په برخه کې د مونږ هم دغه مهاجرینو چې پاکستان کې زده کړې وو هغه ټکنالوژي او هغه نالج افغانستان ته انتقال کړ. نو پدې کې شک نشته چې همدغومره چې پاکستان د دغه مهاجرو څخه ګټه پورته کړې دي، د مونږ مهاجرین هم هلته نوې مهارتونه نوې حرفې کسب وکړونه او د شان زده کړې دي. پدې کې شک نشته چې دوی خپل دغه مهارتونه افغانستان ته انتقالوي کړه چې دوی راځي او پدې شرط چې دلته داسې ظرفیت موجود وي چې دغه ظرفیتونه جذب کړي. نو متاسفانه چې مخکې د مونږ درنه ملما هم اشاره وکړ دغه ظرفیت او توانمندي نن سبا په دغه حاکمیت کې چې نن سبا په افغانستان کې واکمن شوی دی مونږ او تاسو نه ګورو. پدې کې دا دی تاسو ځای او پدې کې شک نشته چې دوی کله راځي او مختلف مشکلات سره دوی لاس ګریبان کیږي. اول خو دوی د تعلیمی مشکلات دي او اوس مثلا فرض کې دوی انجلکیان هلته د درس زمينه دوی ته برابر او پاکستان کې او متاسفانه دغه موضوع دلته نشته. بل د تحصیلات عالی مسله ده، دلته پانتونونو د انجلکیانو په مخ باندې دا یو بل مازله ده. دا د دوی د حق لکه څنګه چې دونو افغانانو حق تلسوي په دغه تیر دوه کال کې دوی حق بیا دلته تلف کیږي. بول دې صحیح مسائل چې موږ ظرفیتونه نه سبا دومره نشته چې صحیح خدمات دغه څلور لکو یا پنځه لکو یا یو میلیون نوې راستنسای مهاجر ته دغه موجوده حاکمیت برابر کی. نن سبا په افغانستان کې ډېر ناخوالې په دغه مسله کې شته. بول مسله تر یو حد پورې د مذهبي مسائل هم مطرح کیږي. اوس اکثره افغانان چې هلته پاکستان کې میسسوي دي په دغه ډېر څلوېښت یا پنځوس کلونو کې د دوی یو تعداد په بل مذهبونو په بل دینی فرقو باندې هم جذب شوی دي. طالبان چې کله راغلي موږ د احمدیه فرقې یو تعداد کسان دوی ونیول او دوی بندیان شو په ډېر مشکلات سره دوی خوشې شو. اوس په دې کې شک نشته چې دغه دینی اقلیتونه وده کړې دي کېدای شي یو تعداد کسان د دوی په منځ کې مختلفو بیلابیلو مذهبي عقایدو باندې هغه شوي وي جذب شوي وي او دوی چې افغانستان ته راځي خامخا داسې جنجال به جوړوي. نو دا ټول مشکلات دي چې مونږ او تاسو کېدای شي یعنی یو خو هغه مثبت جوانب دي چې ځکه نشته چې دوی جذب کی او بل مشکلات دي.
او هغه سوال برخه پاتې شو چې پاکستان څه هدف ستاسو په باور لري چې دا کډوال د سپلنډ باندې
شي؟ اهداف خو کېدای شي چې نن سبا خو دا اکثرا کارپوهان خو دا وایي چې مثلا د دې ټي ټي پی شتونو د دغه موجوده حاکمیت چې دوی نه حمایت کړی دي د پاکستان غوسره پر وړي دي او دوی دغه یو فشار له وسیلې نه د مهاجرو څخه کار اخلي او افغانستان ته بیرته راستنوي چې دغه فشارونه ډېر سي او افغانستان په بیا هم په بل کال کې اقتصادي کال کې اجتماعي کال کې دوی سره پاتې شي. دا خو همدغه اړخ مونږ او تاسو ته معلوم دي. دا چې بل اړخونه لري کېدای شي مونږ نور درنه ملمنه به دوی ته هم معلوم
وي. مننه. مارې سپ تاسو څه فکر کوي چې پاکستان څنګه دغه سي او ناڅاپه پریکړه کړې ده او حال دا چې په اسلام آباد کې موقت حکومت او سرپرست حکومت هم دی؟ موقت نه سرپرست.
دا د پاکستان پریکړه تیار نه واز نه ده. په دې من ټول پیګ چې پاکستان یو مجری هوا ده، مجری دی غربي هوا ده. هغه برنامه او پروګرام ورکړي د پردې شاته نوې پروګرامونه دي. دا څنګه چې پاکستان چې کله پروژه برنامه اخلي بیا خپل ګټې پکې ګوري او کوشش کوي چې وازار په توګه فشار او خپل خواسته په طالبانو باندې بلې خواته هڅه کوي چې د ډیورن لاین رسمي پولې پایز باندې وخی خلکو ته افغانان ته نړۍ ته خلاف دی پنډۍ د 1920 کا پروتوکول چې سره د افغانستان سره د فاتا او د قبایلو مسلې منځ ته راغلی وي او دغه د 11 مادې خلاف
مثلا اوس پاسپورتونه غواړي چې د دواړو خواو قبایلو خلکو ته بدون پاسپورت اجازه نه ورکوي، یا مثلا نور تاجرانو مال دی کې غواړي ځان ته حق واخلي، دا بیا دوی جدا مسلې دي. دا چې توریزم غواړي بدنام کې وایي چې افغانستانه موږ ته راځي، تا خو ځان تار بند کړی توریزم څنګه دې خواته راغلی ده، تا مې څنګه را تېر شوی ده، ته خو وایي زه پوځم، زه اتوم لرم، زه اسرائیل لرم، تا لرم، ولې راځي؟ بیا څنګه درځي تا ته؟ ولې نه څه مهارولی خپل افراد په بل ولایت شي؟ دا دا مسایل دي چې لوی پروګرامو د پادشاهاتو دي دلته وتل، او مرکزی آسیا ته خطر پېښول. زموږ چارواکي د روسیې خبرې واورېدې، خپله پوتین په چین کې واورېدلې، د لاوروف هم ولیدلې په ازبکستان کې، همداسې د امنیت مشاور د زمي کابلوف وسته یې وینا یې. خو دلته بعضې پروګرامونه دي، خو خبره بېرته بیا په دې راځي چې پروګرامونه ستا برنامې ستا پاکستان خپلې ګټې کوي، وو دنیا هم پارته کوي، موږ دلته اوس ولې دا کوو؟ اوس مثلا پاکستان ته وایي ته خلاف د ټولو اصولو ماجر ول راوباس، هغه وایي تا ماجر ول تراغلي، ته ولې څه نه سنبالولی؟ دا مې یو سوال ده. کورتو ازداد موږ تر اټکه پورې د موږ خپله خاوره ده، افغان ده، وایي خاوره ده را سه واخله، ول نه سي اخیستی. روس مې مات کړه، امریکا مې ماته کړه، سه په بوشکه مې ماته کړه، په تش لاس مې ماته کړه، خو پاکستان ته بیا د کینې ولا زور نه لري، ولا سه وغه اتوم لري، ولا سه موږ اوس وخت نه ده. دا د ملتو خبر ده، بیا جهاد چې کوم امریکا او روس سره د ملت فیصله نشته، جرګه نشته، بیا زه یې کومه فتوا یې ورکوم، او هو بل وطن من الایمان بیا نشته، بیا د اشغال د پنجاب یا پریدم، ولا موږ سر نه شو کولی چې ودرېږه قوت راسي چې څو په تیارې په بشکه باندې امریکا ماتوي، بیا نن په تو په تیارې ټول د ناتو استاد سره پرته دی، بیا څه په اټک باندې حمله نه شي کولی. او صاحب بیا سکیل د برلین دیواله مات
کړ، مننه
دغه مسایل ته سړی وګوري، په ټوله کې ملامت خپلی وو، هېڅوک نه تدبیر نه سم، دا اوس تدبیر لري همدې خلکو ته. بله، امکانات چې تاسو سره شته څه تدبیر دې ورته کړی، چې دا کندورم تر سبا ایران هم راباسته ماجه.
همدې ته به وړاندې په خپرونه کې را شو. همدغه د پاکستان د اهدافو په برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب،
بله ګوري، پاکستان د پاکستان پالیسی تغییر نه دی کړی. څه شی چې تغییر کړی دی هغه شکلیات دي. پاکستان تل یوه ستراتیژیکه موخه درلوده چې د افغانستان نه پټخانه جوړ کړي، چې دا کار وشي. ګوري، په افغانستان یې اوس وکړی چې یو غلام اداره حاکمه کی، دا غلام اداره اوس به دوی څه به نه وایي کنه، چې داسې دی او هسې دی. خو نن سبا ټولو ته بربنده شوه چې ته د دغې پاکستان په مقابل کې، لکه چې زما همکار وویلې، هېڅ څه شی هم نشي کولی، کوچنی اعتراض هم ورته نشي کولی. پاکستان په اوړي کې، د اوړي په شروع کې اعلان کړه چې زه افغانان د پاکستان نه وباس. آیا تاسو یو ځلې کوم اعتراض دی تش په نوم متقینه واورېده، دې تش په نوم موینې واورېده؟
البته جانباز، البته نه، یعنی طالبانو ځینې عکس العملونه څرګند کړي دي، د خطر چې دوی استاد نشته سره، دوی استاد نشته، نو ځکه هغوی ته هم باید اشاره وکړو.
ښاغلی، دوی استاد چې نه دي راغلي، دغه هم د دوی ډېره لویه اشتباه ده چې بحثو ته نه راځي، او موږ مجبور استو د دوی په غیاب کې خبرې وکړو. رای دي شي جرات دي وکړي دلته دې خبرې وکړي تاسو سره. موخه مخالفین استو، سیاسي مخالفین استو، کومه چاړه یا کوم توپک هم نه لرو، خبرې کوو، مستند ورته غږیږو. کله چې چاړه لاړه اډو کې ته ورسېده، بیا د دوی چیغې پیغې شروع شولې چې الله دا خو غیر انساني کار دی، الله دا غیر بشري کار دی، الله دا اسلامي کار نه دی. تاسو ګوري دا حاکمه ډله دي جرات نه لري چې دوی په مقابل کې اعتراض وکړي. تاسو ولې د کوم یاداشت کله چې خبره ورسې د اډو کې ته چاړه ورسې د اډو کې ته، بیا د دې چې شروع شو.
مننه
یو پانه صبر وکړه، نو صبر کوه، زما خبره خلاص نه شوه، دسې مکه وینو.
مهرباني، تاسو خوخه، یعنی ګوره دلته نه، جانباسه محترم نه، خوښ کوم نه، تاسو دومره وسله نه لري، وزه بحث نه رازم، او خدا بس کې خود ته دوه میلمانه نور هم دي، نو خو تاسو خبر،
ما خو یو دقیقه تر اوسه خبره نه ده کړې، او خبره ته مې نه پرېږدي. زه خو کوم خبره کوم، دا که د افغانستان په ضد وسیږي، کنن کده پاکستان په نفو وتی تاسو وای زه خپل وطن په نفو هغه چې می فکر رسیدي ور باندې غږیږم زه وایم چې یو خوای په افغانستان باندې یو ډاله حاکم څه شور خبرګون نشو کولای عکس عمل نشو کولای د بلې خوانه هم دغه زمون کډوالو نه استفاده کوي را لیکي افغانستان ته چې په افغانستان کې لا نورې لانجې رامنځته شي اجتماعي سیاسي اقتصادي نظامي ژبني دغه بیا دوست
مانا نه دا چې بیا کله رامنځته شوي کله چې بیا ستونزه رامنځته شوي بیا به هم بحث کوي
نور هم ضعیفوي او دا دغه پاکستان وابسته کوي
مانا نه له به خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
ازادي سپوکي پروگرام لا ازادي رادیو او احمد شبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع مودته چې بشري وضعیت په افغانستان کې به کومې خواته روان شي په تیر بیا چې په سلګونو سره کډوال له پاکستان د افغانستان په خواره روان دي د بحث لپاره مو د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور خواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او خواني ډیپلوماټ غوث جان بسته بلنه ورکړی ده ک دې مسلې تر شم چې د کډوالو مسله ډیره وژده هم سو رامسپور صاحب تاسو یو وخت له ملګرو ملتونو له دفتر سره هم همکاري لرله په دې تیرو کلونو کې چې کله دلته په افغانستان کې پیسې هم ډیرې وي او په افغانستان کې دیموکراتیک منتخب حکومت هم ولې د کډوالو هم نه خوړل شو چې دوی له پاکستان افغانستان تر شیا بیا له ایران افغانستان
واقعا دا یو ډیر عمده مسله ده چې په تیر نظامونو کې ولی په دغه عرصه باندې کار نه وشوي متاسفانه دغه د مهاجرینو د عودت په نامه چې کوم وزارت دی دا یو له هغه وزارتونو څخه دی چې په دې کې له هغه مودې نه چې دا ایجاد شوی د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت د وزارت ایجاد شو او موخه دا و چې مهاجرین په عزتمندانه او ابلومندانه توګه به افغانستان ته راستون کی تر اوسه پورې دومره تغییرات چې په دغه وزارت کې راغلي دي په هیڅ وزارتونو کې نه دی راغلي په دې معنی چې دا د هغه وزارت دی چې په دې کې ډیر متزلزل حالت روان وو او په دې کې هیڅ کله د مختلف دولتونو په دې باندې قادر نه وشوي چې یو مشخص استراتیجی د ابرومندانه او د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړي هر کله چې یو وزیر راغلی دوی وایي چې موږ داسې کار کړی دی داسې کار کوو یو یو تا سفرونه کړی دی بل هیوا ته کړی دی خو هیڅ کله داسې یو ملي جامع برنامه
یعنی رامسپور صاحب یعنی تاسو فکر درئ چې د وزارتونو ستونزه او کانال لوی سره حکومتونه په خپل کې په دې کې ناکام شوی دی
بالکل ګوري دا حکومتونو خدغه دغه نه هڅه وکړو همدغه مخه دی پاره نو دې ته ضرورت چې په همدغه عرصه باندې دوی ډیر کار کړی وای ملګرو ملتونه تر هغه اندازې پورې چې دوی په واس کې وو دوی خو خپل کومکونه جاري ساتلی وو خصوصا دا یو ډیر ښه وخت هم خو د کرزای صاحب او ډاکټر صاحب غنی په وخت کې کومکونه هم ډیر وو یونیسیار اداره هم فعال وو په بلینو کومکونه راغی خو دولت ته لازم وو چې په دغه زمينه کې برنامه جوړ کړی وای او زمينه برابر کړی وای متاسفانه په امنیتی په افغانستان کې هم د لامل سوچې مهاجرین به ته جرأت ونه کړي چې افغانستان ته راستون شي په اولو قانونو کې چې کارځي سي اداره جوړ شو مهاجرین افغانستان ته راستون شو خو ورو هغه مسله بیا ورسو
مارش ستاسو نظر کا وخت ولې د کډوالو ستونزه په دې تیرو شل کلونو کې حل نشوه یعنی په افغانستان کې به وخت کې امکانات هم ډیرو پیسې هم ډیرې وي په یو نه یو شکل باید حل شوي نه وي
نو ګوره د نور مسائل د پیډل تامین کی ستونزې وي په وخت ته د دې نه و دا خو اصل کې هغه د کومونستان ورکست کومونستان په حکومت باندې راغلل په دغه وخت دوی په زور خلک ته لا کړل سید سي جهاد دا کسي رهبرانه مشکل د داوود خان په وخت تللی و ریګان سره ناسو یا مثلا له خپل د دی آی سایل مشرانو سره ناسو له بابر سره نور سره پرې د عمره بل شه ماګرام عام ګګړي خو عام خلک کو دوی ته خو چې ورس جهاد ویل چې روس په سره ګرځي وخت جبد جهاد دی خو ته ظلمونه شروع کړل خپل کومونستان د خاوله د کور شروع ک بار ناکه خلک وزل په کورو ورتل انانات د خلکو د کول اند کړل ډیر باز فجایع مې سره د مجوره سره تختل کله چې بیا دا تاسو په نامو مجاهدین راغلل چې په ما کلمه دی اشاره ته د ریښتیا اشاره شروع ک غلای چور وهل تکول لوټول
زما مطلب
د می خونول
زما د دنړیوالو ځواکونو لراتګ روسته مثلا په دتی روشلو کلونو کې صحیح خبر ده چې په افغانستان کې په جنو سیمو کې نامنې وي لیکن د سم امکانات هم فکر نه کوي چې باید ورته برابر شي وي چې چرته امنیت وي مثلا د په ځای دي چې د کچګړې په دشت کې ژوندو کې ولې دي ننګرار په یو دشت کې دوی ژوند نه کوي په ځای دي چې په پابو کې ژوندو کې ولې دي خواته ژوند نه کوي
کو د افغانستان کې یو انانوی او اسلامي ټولنه هم ده دا وقت ده دا ټول درکې دا چې یو بهرنۍ راتل دي په کورونه او ته تلاشي کوله دا دي ته د ننګ غیرت په مرګ ورته به تر او نه ده حکیمت ز اصل کالو کې وقت سره یو ټول وقتونه باید نه ته نه یو ډله دوه ډله ملامت کی دا ټول مفسد غل خاینین و دا ټول شروع شروع وخت راغلی و دیول سوالینا څه څه جندالانه غلی دلته ټول به سواد دلته خدا خو لاس پوچي حکومت واجاري ولې نو مان تاکل کېږي هر یو پرمن خپل دوی چې غوړي فلانه فلاني سفارت نه پیسې غوړي فلانه فلاني سفارت تاکل دی هر مملکت یو جاسوس خپل کې نه ولای و دا خو له واده ټول ارشه چورو کې تکړه تبای کې وته خدل دا د وزل طالب حکم سره په خارم دې جامپیل لاس وای دا ټول طالب ته بد وای لاس پر باندې ته بد وای دا خو حقیقت خلک پازاب و تاسو مثال دی دا کې متونه و خپل حاکم ولا سمشه ماونه وزی پس کاچو باندې زی بهر ته تلوی د پاره یو ستاندارد معیاري شفخانه نه جوړی زه وخت په ایتالیا کې ډیپلوماټم به پخوا هغه وخت یو څوک راغله د لوی چارواک نو به ناخره پر صورت باندې باور وکړ زه سرتله مغه تا ډاکټر ماته تاسو شفخانه وتل کنه لري یعنی دا په خوږ وه دا وزیر سر وزیر راغره پروت ماته ته ول په خپل وتل کې وخت شفخانه نه جوړه یو وختونه نه جوړه دلته پروت په هند کې ورته کار کوي هین کې ورته کار څه واته زه و دوره په ایران کې ما ته ایرانانو دا خبره وکړل چې ول داخله ډوره پیسو کې نه جوړي په دومره پیسو کې خپل معیاري ستاندرد دا نه بیا څه کې نه دي مکتبونه د تړلې مسله شفخانه دی نه کار نه روزګار نه مثلا تخپل وبنه مهاره تخپل زراعت نه مهاره تخپل توکو نه استفاده نه کېد تولید او فابریکې نه جوړي خلک مجبور دي چې داسې خواته
دا
د بل مملکت ول دی یو واخه ګوره د ایران خلک ماجر کړل نه د من فاکولټه د کارمن نجیب ورکزه پانتون کومه ایرانیانو په پانتون د کابل کې درس ویلي له پېښور نه خو په ډیر زیات خلک راتلل مره اوس ولې چې تنه دې منګ ورته احتیاج ځکه هغه وخت غوډي ترقی وکړل ځانته جوړ کړل هر څه ځانته ماده فته باور کې فلسطینیان یو وخت راتلته فاکولټه د کابل کې
البته د سولې په کلونو کې البته د سولې په کلونو کې د ساور لومله راورسته دغه سلسله ډیره کمزورې شوله د داوود خان په وخت کې او طریقه مخ کې د سلسله ډیره پیاوړې و چې بهرني ځکهونکو ماسلین راځ په افغانستان کې
سوداګرم
راځي هغه هم راشي
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رامي سپور سپ کستاسو نظر وخت مخکې تاسو خبرې هم قطع شوې د ز فرزن یو الهات مهاجرو دراتک تاسو ته په 2000 غالبا 15 کال کې د جاپان یو مؤسسې ته چمتو شوی و چې په افغانستان کې په ګمبزي شکل ځینې کورونه د کډوالو لپاره د افغانستان د نن جوړ کی خو د یو هیئت پراکټ ازادي رادو هم راغلی وو د یو هیئت له مسول سره ما خبري کولې خو ویلې چې په افغانستان کې د نن دوی ته مشکلات جوړی شي چې دغه پروژه تطبیق کی فکر نه کوي چې ډیر عجیب او غریب ستونزې هم وي د کډوالو په برخه کې چې دوی راستنه شي
همدا څه وو یو همدا مسله چې متاسفانه د دغه مثلا د مهاجرو د راتګ مخنیوي وکړ هغه د فساد اداري یا د اداري فساد شتون په افغانستان اداراتو کې او مخکې هم په ما اشاره وکړ چې جامع برنامه نه و فساد ځکه و چې مثلا تاسو فرض وکړئ چې مهاجرو د لپاره ځمکه مثلا په نظر کې نیول شوی و چې هر ولایت کې دوی ته ځمکه جلا شي په تاسو باور وکړئ چې دا ځمکه چې دوی ته په کومه ساحه کې جلا شوی یا په جلال آباد کې یا لغمان کې یا کابل شمال سیمو کې په دغه ځمکو باندې هم د زورواکانو علاقه مندي وو او دوی داسې لارې چارې جوړ کړې وو چې خپل کسانو ته د زمين وویسل شي او هغه مستحق او راستنیدونکو مهاجر ته زمينه برابر نشي او کچیر دوی ته هم ځمکه مثلا را په برخه شوی وو دوی ته بیا دغه تخنیکی مسائل او لوجستیکی مسائل مهیا نه وو تاسو فرض وکړئ چې په یو دښته کې تاسو یو مهاجر ته چې نوی راستنیږي یو ټوټه ځمکه د دولت له خبر کول کیږي نو اوبال ته نشته نور تجهیزات نشته د سره دومره توان نشته چې البته کورونه جوړ کی دا د جاپان خو دغه دغه معاصي ډیر خنه زره خو متاسفانه چې فساد په افغانستان کې داسې یو لوی سرطان غوندي و چې په ټول سیستمونو کې ریخه هغه کړی وو او ایسو کې داسې په سمه توګه کار نشو کولای. کوم ریسرچ ما په 2011 12 ته 13 پورې ما کړی وو په افغانستان کې د افغان پیپلز دیالوګ په نامه د افغانانو د سولې خبرې اترې او هر ولایت د لپاره خپل افغانان د سولې د لپاره لارې چارې برابر کړي وو، پیشنهاد کړي وو. په هغه کې یو عمده ستونزه چې په څلور د ولایتونو کې خلک ولیدي همدغه د فساد مسله وو چې دا د لامل شو چې متاسفانه مهاجرین هم جرأت ونه کړي او دوی ته زمينه برابر نشي شي ځای ته ځای شي بیرته.
مننه رامز پور صاحب، له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
لا بازارونو،
لا لوبخالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ پڅپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت مسله چېړو. په تیره بیا چې د تیرو شاوخوا دریو نوې په ترڅ کې په سلګونو سره افغانان له پاکستان په زور ایستل شوي دي. البته یو شمېر کډوال له ایران هم افغانستان ته راشړل شوي دي او له ترکیه هم ځینې کډوال په الوتکه کې افغانستان ته را ایستل شوي دي. د دې له خطر چې تر اوسه پورې د بحث د ګورو په بحث کې مو عزیز الدین معارف پخوانی ډیپلومات او د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامزپور میلمانه دي. تر اوسه پورې چې د بحث د ګورو دا خبره ده چې بشري وضعیت ممکن د دې کډوالو له رستنې دوسر په افغانستان کې کړکیچن شي، لیکن څنګه کېدای شي چې د شرایطو سره افغانان مخامخ دي؟ ژمی هم را روان دی. څنګه کېدای شي چې دغه بشري وضعیت هغه د ناورین کچه راټیټه شي؟
ګورې دا ټول خبرې موږ کړې او خبره موږ نه پاتې سولې. قسم امغه د پاکستان چې دا کار ډیر زیات په شدت باندې کوي، مخکې 350 میلیونه ډالر هر کال ملل متحد ورکولې د افغانانو د کډوالو په نوم باندې، دا غیر بندې کړې. دوی دې ته هڅه کوي، ډیر زیات تلاش کوي. نور خبره دې کړه چې هیڅ لاوی مې سند راځي. افغانان استعداد لري، خپل کار پروزګار جوړي نسبت لدینه چې په غو دشت کې په غو ریړي وو سبزی خرڅول په دیالي او مزدوري کې، هغه مزدوري دا شدي ته برابرېږي. پاکستان چارواکو شتمن افغانان نه دی راوستي، د چارواکو کور نه دی راوستي، هغه خلک چې کاروبار روزګار کې هغه نه دی راوستي. وګورئ سره خان هغه او دول نه او دول معامله کوي، وګورئ پیسې لري خپل کار خلاصوي. دا غریب غربای را لګري چې نور مقاصد لري چې د تر نوم څنګه کېدای شي غوريانو دایشانو دا داخله کوم اولی سبات بیا یو مسولیت نه اخلي. زه خبر نه مو، زه خبر نه مو دا کې دې منځ کې تر سیو دا د قصې جدا دي زی کرا کرا خپل روزګار کې دوی ته ستانا حکومت یو نمبر ځکه ورکی دوی خپل کار پیدا کوي، خپل دیادی مزوله کوم روانه کې او دا یو ښه چانس ته فرصت ته چې نور دا افزار استفاده جوړي د پاکستان افغانستان نور ختم شي. نور باندې څه کوي چې دلته ننګونی او په دې باندې خپل خواسته په هر دولت
پاري جوړوي. کاغه سوال تر شو، یعنی څه رقم کېدې چې د دغه مهاجر فشار د افغانستان د ولس په سر یو څه کم شي؟ یعنی هلاره سره تشکاري،
هلاره دا ده چې دا کډوال سره د ګټل تدابیر ونیسي، ځکه ورکی فابریکې او کورونه زمينه ته مسایل دي. کاته د نن څلوي نور مادونه په تتنا په پنځه په کله په نیم د سویډي کارونه د تنظیم کې ترتیب دي په دې اعتبار وکي، نه داعش ته ځي، نه جنگ ته ځي، نه تر د ترګر خواته ځي. خپل کار روزګار کې کاربندي او کارنه او په مهارول کانالو کې دې ته د ډیالو مزدوري ورکي. صرف فاملو کورو ته د ځکه او جایدادونه هر څو ورکي. اوب وخت یادونه وسه د کډوالو ماجرینو چارو نه پیګم وزیر او توکه چوکیدارو ته ځکه دوی خو چوکیداران کې نه وړي دي، مسول وزیر نشته کنه. هغه چوکیدارو له خپل یو سجلو کارت سوانی لري، دوی خو غیر مسول سره پراسه دار د نیم کار روانه ده. دا چا څو ته نه ختمي خو پر صورت باندې دغه وزارتونه به جلد دي امکانات لري، پروژې لري، دوی د تاج او ملک د دې ته جوړي کی کوم خاص سوده پدې کې نشته. او نه بعد موږ پاکستان ته ډیر وو او تاسو ول د سکیډه ذکر یو کارو وک خسته د راتونکو د افغانستان په ګټه ده. راتونکو کې به دینه کومه سوې استفاده نه نسی کولای. او دا ډیر ښه غټه نیرود او ډیر غټه انرژي د غټ ماتل د چبل تر افغانستان ته افغانستان په آبادیږي. په دې کار کې په وسته پاکستان به ډیر زیات پیغمانه وسته پیغمانه خو ما ویل و چې اشاره وکړه چې دا د بل چا امر ده او تاسو دا پروژه ته به خپل شاید خوشاله نه دي کارته ځکه لدین دی
د قوت نه د ډیره ګټه استفاده کوم سیاسي او فزیکی استفاده له دې کډوال نه کوم.
مننه رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې که څه مخکې تاسو اشاره وکړه دې ته چې ځینې د افغانان هلته په پاکستان کې ځینې حرفې زده کړې دي، خو په ورته وخت کې تاسو دا ویل چې شرایط ډیر مساعد نه دي، که هر رنګه وي شرایط څنګه کېدای شي چې دغه د بشري حقوقو په برخه کې دغه کوم فشارونه چې په افغانستان کې په میشتو افغانانو باندې راځي، دا څنګه کېدای شي تاسو څه وړاندیز کوئ چې دغه فشار کم شي؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې امدا اوس پرته له دې چې موږ دغه سلوله کې مهاجر چې اوس رسمي سوي دي په نظر کې ونیسو، افغانان په افغانستان کې مشکلات سره لاس او ګریوان دي. عدم د حاکمیت د قانون، یعنی د قانون نشټوالی، دا یو غټه مسله ده په افغانستان کې. نشټوالی د ملي مشروعیت، خلک خپل ځان په حکومت کې نه ګوري، دا یو بله مسله ده. کنه یو دله ده حاکم سوی ده، ځان د اجندا لري، روابط لري، او دا وطن غواړي چې وچلی په ډېر مشکلاتو سره. نو په دې کې په دغه شرایط دغه ټولو ناخوالو د په نظر کې نیولو سره کېدای شي چې یو خو د خلکو همکاري باندې باید موږ او تاسو حساب وکړو. افغانان خپل میلمه پال خلک دي، او کېدای شي دوی خپل هغه کسان چې بیرته رسم شوي دي یا رسم کېږي دوی سره همکاري وکړي، په خپلو سیمو کې، په خپلو کلیو کې، په خپلو باندو کې دوی سره همکاري وکړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې د بین المللي ټولنې او نهادونه کېدای شي دوی خپل په دغه کومکونو باندې څه زیاتوالی راولي. پرون هم د ملګرو ملتونو لیدنه وشو د دکتور خمسخه، او پرون بیا د کمیشنر د حقوق بشر خبري هم موږ تاسو ته میډیا لاره نه واورید. نه د دومه تکه بین المللي هیومانیټیرین نهادونه چې دي دوی ته باید زمينه مساعد سي، او طالبان موجوده حاکمیت باید دوی ته زمينه برابر کړي، د دوی په کارونو باندې نظارت وکړي چې فساد ونه سي، اما مداخله ونه کړي، او دوی ته داسې یو زمينه برابر کړي چې کومکونه پات پراخه توګه د غټول مهاجرو ته او غټول افغانانو ته چې وطن کې اوسېږي دوی ته ورسیږي. سلورم چې کې د ملي سرمایه گزارانو ونده ده، چې ملي سرمایه گزاران چې دوی ماشاءالله ښه شتمنۍ لري، مخکې ډېر ښه سرمایه گزاریګان شوي دي افغانستان کې، دوی هم په دغه مرحله کې د خپل اتحادیو او د خپل هغه کوم پلاتفورمونه چې لري د دوی له لارې داسې یو سلسله برنامه جوړي چې دغه د دوی کوم مهارت والا خلک چې دي دوی جذب کړي، دوی ته زمينه د کار برابر کړي. دا هم یو خف قصه دي چې دغه مهارتونه سره لري چې دوی بیوزله خلک دي، بیچارهګان دي، هغه غټ پیسې دار خلک او کوم سیاستمداران چې هلته کورونه او شتمنۍ لري دوی نه دي رسم شوي تر اوسه، چې هیله من دوی هم خپل وطن ته بیرته راستون شي. او پنځم چې دي دا د موجوده حاکمیت په پالیسیګانو کې تغییرات دي، دوی باید په فرهنګي چارو کې څه تغییرات راولي. حداقل که قانون اساسي نن سبا نشته، نور قوانین تر تعلیق لاندې ده، نو دوی خو باید د تعلیم دروازې ټولو خلکو ته، که بچیان دي که انجنکیان دي، ټولو ته باید خلاص کړي چې دغه افغانان راځي. دوی وخت سره له نور افغانان چې دوه کال دوی وخت ضایع شو، ضایع نه شي، دا تعطیل د مصالح د خلق په شریعت کې جواز نه لري، دوی ته دروازه خلاصې کړي. او نور فرهنګي مسائل هم دوی ته باید زمينه مساعد شي چې دوی وکولی شي په آزاده توګه په اجتماع کې دوی ونډه واخلي. فکر کوم دغه پنځه ټکي دي چې که چیرې په دې کې توجه وسي، تر یو حده پورې زمينه برابر کیږي چې دوی بیرته افغان ټولنې سره ادغام مجدد وسي.
رامسپور صاحب، د ترجمې پورې تقریبا 15 اونۍ وخت پاتې دی، او سر له اوسم د افغانستان په ډیرو سیمو کې هوا سړه شوې ده، په سړو ځایونو کې لکه سالنګونو کې واوري هم ورېدلې دي. په دغه شرایطو کې تاسو د نړیوالو مرستو خبره وکړه، لکه د ملګرو ملتونو، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، څرنګه کېدای شي چې په لنډ وخت کې نړیوال مرستې جذب شي، او کنه دا مرستې چې جذبوي دا خو وخت غواړي او زمان غواړي؟
میکانیزمونه په خپل ځای کې دي، دغه تجربه شته ملګرو ملتونو سره. تاسو وګورئ چې د تخلیه په وخت کې بین المللي ټولنې په زرګونو تنه افغانان په ډېر کم وخت کې د افغانستان څخه وویست. نو همدغه توګه نن څلور لکه افغانان چې رسمي سوي دي نور هم روان دي، که چیرې دوی په رښتیا توګه وغواړي، یعنی د شعار نه دوی عبور وکړي او داسې یو برنامه جوړ کړي چې په عاجله توګه بین المللي بشري مرستې افغانستان ته ولیږي، دوی کولای شي. دا منیجمنت ملګری ملتونه او نور بین المللي هادونه سره شته. د افغانستان خارون آباد دی، بین المللي هوایی اډې جوړ دی، ارتباط ټولو ګاونډي هوادونو سره جوړ دی. دوی کولای شي دا کومکونه سره زیر کی یو منیجمنت رامنځته کی، نور غیر دولتي نهادونو څخه هم مرسته وغواړي، د موجوده حاکمیت څخه هم په صادقانه توګه د همکاري غوښتنه وکړي. دا د افغانانو مسله دی، دا د افغانانو د عزت او آبرو مسله دی، دوی باید چې په دې باندې هڅه وکړي. دا په دې کې شک نشته تر یو حده پورې، یعنی زه نه وایم چې سل په سل دوی ته هر شی به ورسیږي، خو مخه انسوزمن کار دی. ضروره چې په هغه سیمو کې، په هغه ځایونو کې چې خالی تش ځایونه موجود دي، بلډینګونه موجود دي، مخکې هم مارسه ورته اشاره وکړ، کورونه تش کورونه دی مثلا مکتبونه دی جماعتونه دی نور غد غد هنگرونه دی زاینو دغه مهاجر ته باید یو برنامه جوړ شي چې مثلا دغه کټګوري مهاجر په دغه ولایت کې په دغه سیمه کې ځای په ځای شي خیمه ورته برابر شي. یعنی دا یو منیجمنت غواړي آسان کار نه ده خو اراده ته ضرورت لري او همکارۍ ته.
مننه رامي سپورتسپ مارچ د خړو نړیوال پروګرام مثلا ویلی دی چې د څونو یو لپاره هڅه کوي چې په تور خم کې راستن شو کډوالو ته خواړه برابر کړي. فکر نه کوي چې دغه رقم هڅې موقتی هڅې ممکن ډیره ګټوري نه وي او بنیادی هڅې باید شروع شي چې فرزند اوس ژمی را روان دی که چیرته دوی ته نور پیسې دغه د خړو نړیوال پروګرام پیدا نه کړي ممکن دغه پیسې مرستې هم پرې ودرې شي. بنیادی مرستو ته ضرورت نشته؟
نه دا اول کې خو خانخا موقت یا ابتدائی مرست اول کې خانخا ډیر زیات حیاتی فائدہ لري چې او سیستم روان سي او سیستم د افغانستان فالجی دریغه وتريږي مرګ زوبله پیدا کیږي صحیح مشکلات پیدا کیږي او نړیوال سازمانونه دولتو ته نه ګوري روزان د طرح برنامه پروګرام لري پروژه لري باندې اکله مده دوی بودیجه اخلي دا بودیجه د نړیوال لوی ستر اید او د مرستندوی یا چریتی ادارې د سمراسته کې پامبل لپاره سره کوي د برنامه د کچیر د دوی د سمراسته یو بهراني او ناتار حالات کې طبي کې سیاسي کې جګړې کارځي دوی کرس د جوړتنې کې به د مسول کې د خپل منشور د خپل چاتر پر بنیاد باندې نو ځکه د امراسته تکي د امراسته کې د خپل شپږ میاشتې دوام کې ما وخت ولې صدا کډوال د خانخا ځان ته لار پیدا کوي ځکه کېږي او په زمن کې د خواته دولت هم مجبور ده چې بترغه وخت پورې دوی سره پروګرام جوړ کړي او پروګرام ته جوړي روان دي پروګرامونه ورته کېږي نو دا ډیره فائدہ لري او ځینې ادارات مؤسسات چې دغه استمراري دوامدار همداسې هم کوي هغوی هم دوام ورکوي لکه د بلګې په توګه یونیسف منګولا چې د کوچنیانو صندوق هغه همیشه چېرته تثبیتوي چې کوم ناتار مشکل مېرمنو ته او ماشوم ته پیدا کیږي دوی سره مرسته کوي یا د خوړلو سازمان هم کله چې وګوري چې ها دا مسله ده نور امکانات ودرېږي بیا دوی مجبور دي تر رسیدګي وکړي د په دې پانګه کې په دې اړخ کې نړیوالو خپل رسالت تقریبا تدیر بده پجا کړی او سم پجا کوي هر ورځ ګوري پرون پلاوه تللی ولته په تور هم کتلی و دوی خپل کار کوي دا د سیاسي لحاظ په پاکستان باندې څوی کومه نیوکه نه کړله یا دولت د افغانستان چې نړیوال مشروعیت لري دی نو څو پیسې هغه د نړیوال اصول پر بنیاد باندې کومه دا او کی دا به بل بحث دا او بل اړخ دا پاکستانی چارواکو نړیوال هم په دې کېدل چې دا نه دولت کولای شي وسینه حالت کې او نه دوی د څه کوم اقدام وکړم ګورو په حماس فلسطین کې کوم چې دی دي په اوکران کې چې دی نړۍ په نورو کې چې دی هر څو خپل ګټه تر پورته کوي بیا هم په ټوله کې دا خبرستۍ خبره دا کوم چې مسولیت رسالت د وسینی چارواکو ده دوی باید هر څه وکړي په هر ډول چې کوي له نور هیوادو له چین هیواد سره خبرې کوي ایران سره کوي له مرکزی آسیا سره کوي له خپل بهرنیانو سره کوي عربو سره دا هر څه سره دلته باید یو تدابیر ونیسي او زر تزر دي د ملت د پوه کسانو سره پاک کسانو مسکی کسانو سره هم دغه مسایل ته مطرح کړي او په دې کې ګامونه پورته کړي چې څه تدابیر ورته وکړي ځکه زما روان ده یو خواته د هرات مسله مې سره غلې ده دې خواته نور تهدیدونه هم موجود دي کېدای شي او صفه بل د کډوال د ایران را پیل شي بیا په ټوله کې بیا سخته کېږي باید تر زره دلته باید کمیټې پالیسي او کمیټې او کمیسیون باید خپل کارونه
ابتدائی پیل کی. مننه تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو تر لاسه کړی دی وډیر لوی ستونزه دی بشري مرسته کوونکو ماسو په وینا داده چې دا کډوال به چیرته ځای په ځای کیږي یعنی د دوی د کورونو سرپناه مارچ د ژبې په درشل کې دا ډیره ګرانه نه ده چې دوی ته د سرپناه غو خړل شي
دا ساده ده دا ډیره آسان ده دا امکانات په داخله د افغانستان کې بالکل ستا کریستیا واکان و وړي د وسنۍ حاکمیت امارات اسلامي طالبانو دا ډېر زره کوي په ولایت کې تاسو تستا جایونه ستاري هايشي جایونه ستا دته د فتن فل حال تمام ځکه ورکې دي په دوه ورځې کې د خدای په کوټه جوړي کپرې چا دا کار وکي او یا دغه د پخوانی مفسدینو کورونه قصونه ته پاتې دام د بچمال په سې جوړ سی د افتن د دې ته د جوړونه ورکې کوي په کومه ورځ ته شپتیره کې تر مېز نهاسو تر هغه چې کاروالیان مختلفه دښتې او برایشي جوړ ته تثبیت شوی د اړیل په خوانه تثبیت شوی د بوتول سروې سوي ده په شاروالیانو ته موجوده ده هر خاروال ته دنده ورکې دې ته د هغه ځکه توضیح کې په یو هفته کې دوی ځانته یو کوټه دوه کوټې جوړې کړه کرا د ځانته کورونه جوړ کړي. دې کې کومه ستونزه نشته که دولت بهانې او پلمې په دې کې ونه کړي. کوای صاحب د کوشتبې کانال څنګ کې ښه لوی لوی زراعتي مځکې او زراعتي کورونه دي، خو همدغه افغانان ته د افغانستان خاوره ده، همدغه افغانستان لپاره ده، همدغه خلکو لپاره اوس شتمن هلته جای په جای کوي، نوابان جای په جای کوي، اربابان جای په جای کوي، خو دا غریبان بوزه همالته کښېنه او دا خو مختلف قومونه مختلف خلک دي، غریب مستحق دي جای ده که رښتیا ورسره کار کوي. دغه د خپل د سادو تر باګرامو پورې نږدې کابل کې دا ټوله دلته لویه دښته ده، تصمیم سم دلته خارګوټه جوړي دوی ته ورک توضیح کوي. آیا زورواکی ته په منتظرې سره سي هلته بیا لکه شینپور غوندې جوړ کړي؟ خو وایه که همدا غریبو مستحقو کسانو ته د خاورې بچان دي توضیح کوي، هم به دولت نوم خسي، هم به خدای رسول تر خوشحاله، هم به د خلکو ته په ستونزو مشکلات راځي.
مننه مارج صاحب. رامسپور صاحب که ستاسو نظر واخلم، دا د کورونو ستونزه ساس په باور څرنګه حل کېدای شي په دې ژمي کې؟
ستونزمن مسله ده، یو خو دا د دایمي استوګنځای مسله ده چې دوی ته باید برابر شي. دا کېدای شي یو استراتیژیک پلان له مخې، لکه څنګه چې مخکې مارج صاحب هم اشاره وکړه چې دښتې دي، سیمې دي، دوی ته باید دولت زمینه برابر کړي، دوی ته وویل شي دا لانګ ټرم پروجیکټ وي. خو موقتی توګه چې اوس ژمی را روان دي او دوی عاجله توګه سرپناه ته ضرورت لري، زه شخصا فکر نه کوم چې په دو درې هفتو کې دوی وکولی شي چې ځان ته یو آشنه برابر کړي او جوړې کړي. دوی ته دا ضرور ده چې په بیلابیل ځایونو چې امکانات ولري، او امکانات تر یو حده پورې موجود ده، دوی ځای په ځای شي. هغه د مفسدینو کورونه خو متاسفانه دومره نه دي چې دومره ډېر زیات وي چې په سلګونو زرو کسان پکې ځای شي. کېدای شي د دوی نه څه قصرونه څه ځایونه پاتې وي، یو تیرات کسان په هغه کې هم ځای پر ځای شي. نو دا بهتره به دای چې دوی ته خیمې برابرې شي، دوی ته هغه کوم بلډینګونه مثلا تاسو فرض وکړئ کله چې دا د کورونا وبا رامنځته شو، اکثرو هیوادونو کې مثلا د پوهنتونونو لیلې دوی تشه کړ، او هغه کسانو چې قرنطین کې وو دوی ته برابر کړ او دوی ته آماده کړ. نو کېدای شي دغسې ځایونه لکه لیلی عسکري قشنې، عسکري کمپونه، دغسې ځایونه چې مثلا مخکې هلته خارجي قواوې نور وي، دغسې ځایونه دوی ته په نظر کې ونیسي چې حداقل په موقتي توګه تر هغه چې ژمی تیریږي دوی په دې کې ځایونو کې ځای پر ځای شي. بیا وروسته هغه د لانګ ټرم پروژکتونه به رامنځته شي چې د دې هغه پروژو په چوکات کې دوی ته بیا د دولت ازمکې برابر کړي، دوی ته لوجستیکي کومکونه برابر شي د بین المللي ټولنې لخوا. دوی خو نشي کولای چې خښتې ونه لري، مصاله ونه لري، پیسه ونه لري، اوبه برابر نه وي، نور تجهیزات نه وي، دوی ځان ته کور برابر کړي. نو په هغه کې هغه یو سلسله هیوادونه دي چې دوی ښه تجربې هم لري، مثلا د ترکیې هیواد دي، نورې هیوادونه دي، هغه جاپانیان دي. کیدای شي چې دوی ته بیا داسې کورونه برابر شي، کنټینری کورونه چې ضرورت دي دومره سخت و ساز نه لري، په اسانه توګه انتقال شي، برابر شي، کمپنیان راشي او دوی ته جوړي کی او دوی په لاس کې ورکړي. داسې زمینی هغه لانګ ټرم دی، خو په موقته توګه زه فکر کوم چې همدغه ځایونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړل دا باید دولت په عاجله توګه سروي وکړي او دوی ته په نخه کې او دوی ورته برابر شي.
ډیره مننه د بشری حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامسپور، همدارس له شغل معارض څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته. د بحث په تربیه برخه پورې غو جان باز هم را سره و، له غو هم مننه کوم. تر بل خبرونه مو زحمت شوار پخته سپار.
ستاسو له پیغامونو
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او يم داس کې مه نه ده دی بالا او کارخانو کې مخړه او دوست موټر را پسې دی او را بار مکه په سلو زل مې روي د پاکستان عسكر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په ځای کړو نور مې سر ما نوستا خورورا سیاسري ګولې نه دا سیاسري دا وانان کړه ټول دا رزق والا ورکه دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم وړاندې کله مم وړاندې ورسم ګډ وټ پراته دی نور دا لا کار نه مونږ داغه وختونه لرل چې موږ سره کومک وکا موږ لا کور راکا که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني وس دغه وختونه څنګه لرو.
دیمانم د محمد اساق لګوز لاور نه راول وزومنګ افغانستان ال دې څنګه ولته بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ائیډی کارت کار کدار خرګه نو مسئله به ویلته چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګه مونږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګه د بونه شړې ل کور نه بس مونږ تلا راګو بلسان ورته ویلو چې دو مونږ به شړو مونږ نه پر خودو یو جیدم او ولته مونږ خپل زما کړو کورم خیر نه جوړ مګم غټ ده خوشاله خپل کلی دروان خپل غټ دروان وطن دروان
عبد الشور واکند بس کې سلور کالم دیر کو نور مجبور کو پکره نو سو دل خپل بلاره مریض او پا کور سه نور کورم پکره باندې سو هغه جن وشول نور کاټ ماټو سره نو به تراله بارم کورالو ما زیاته وشول ونه شو ولا خپه دي ټول خپه دي
رالو د چونګینا بورډ ناصر باغ روډ نه او نوم مې ده زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولیت لاره کې څه اوسه پورې مې لا شوې ده نه چې بس بچیم تعلیمونه کول او دلته روزګار او روزګار مې شل کول په روزګار هغه مونږ سه پرې خو دو مونږ ته نور کار کو روټي او پخولو والے درزاګ روډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو ده چې وسم برابرې کو او کو وسه نیم د سه روزګاری ده نه بې روزګاری ده ګرځو با نو د لاریو مشکلات په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی فیسبوک کاروی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو